د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چارې شمشاد ستران مختبی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبرې شي، تر خبرونو ورسته د حقانی شبکې د مشر د مړینې خبر چیرو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
سلامونه زه صفی الله ستنه زم تاسو د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه ته راوولم. سپینی مانی په داسې وخت کې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینې هم تایید کړي وای د هغه وفات د خوندي او باثبات افغانستان لپاره نور لا هم لار هواروي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زیاده او نقیز رپورټونه خپاره شوې. طالبانو د هغه مړینه رد کړې ده. او د تخار د شکمشل سوالي لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین وجل شوی. په نړیوال خبرونو کې مور چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر روانونه د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکوي. پوره خبرونه. سپینی مانی په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر مړینې تاییدوي وایي د هغه وفات د خوندي او باثبات افغانستان لپاره نور هم لار هواروي. سپینی مانی له طالبانو وغوښتل چې د روغې جوړې لپاره او له افغان حکومت سره سمې سولې ته رسیدو لپاره د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د غوښتنې هرکلی وکړي. سپینی مانی وایي د امریکا استخبارات د لومړي ځل لپاره د افراطي مشر مولا محمد عمر مړینې تاییدوي، خو د هغه د مرګ د علت په اړه ډاډه نه دي چې څرنګه مړ شوی دی. افغانستان دوی ورځې مخکې اعلان وکړ چې مولا محمد مر څه باندې دوه کاله مخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو روغتون کې ساور کړه. طالبانو بیا یو ورځ وروسته د کابل تر اعلان وویل چې مولا محمد عمر د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. طالبانو اعلان وکړ چې مولا اختر محمد منصور د دوی مشر شو، خو دا اعلان د مولا محمد عمر د زوی او یو شمېر نورو جګپړو طالبانو له لوري رد شو. له دې داسې ښکاري چې طالبان د مولا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په خپلو کې تقسیم شوي دي. په بل خبر کې ورچې د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زیاده او نقیز رپورټونه خبره شوې دي. د پاکستان استخباراتو یو سرچینې ویلي چې ښاغلی حقانی یو نیم کال مخکې د ورپېخې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې د جلال الدین حقانی د مړینې خبر بې اساسه دی او زیاته کړې که څه هم ښاغلی حقانی ناروغ و خو اوس له ښې روغتیا برخمن دی. د حقانی شبکه په 2012 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تروریستي ډله اعلان شوه او په ډیرو حملو کې ښکېله بلل شوې ده. د تخار د شکمشل سوالي لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین وژل شو. د تخار د امنیه قماندانۍ ویاند خلیل اسیر وی قاری صلاح الدین د امنیتي ځواکونو په هغه پوځي عملیاتو کې چې په شکمش او خواجهغار ولسوالۍ کې پیل شوی وژل شوی دی. اسیر پرون د ازادي راډیو خبرالته ویل چې په خواجهغار ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو پیژندل شوی قماندان قاری ابراهیم لخپل 15 ملګرو سره وژل شوی دی. له شماله په بل خبر کې ورچې وسلوالو طالبانو په کندوز ولایت کې د دوه ولسوالۍ ترمنځ یو پل نړولې چې د عامو خلکو ترڅنګ امنیتي ځواکونو د تګ راتګ مخه هم نیولې ده. د کندوز د قلایزال ولسوال محبوب الله اسدی رډو ته ویل چې دا پل د قلایزال او اقتیپی ولسوالۍ نخلولې چې وسلوالو طالبانو پرون دا پل لزولې او ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. ښاغلی محبوب په خبره د قلایزال 50% خاوره هم له دوه ورځو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده او سلګونه کورنۍ له خپل کورونو څخه کډه شوې دي. روستای خبر هم دا چې د هلمند چارواکي وي په نوزد ولسوالۍ کې ټول سیمه له وسلوالو طالبانو نیول شوې ده. د هلمند د والی ویاند ازادي رډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په هغه سیمه کې بیا ځای پر د شوی چې سورزي مخکې ورڅخه وتلی وو. د چهارشنبه پرز داسې راپورونه خبره شول چې نوزد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، خو عمر زواک دا خبر رد کړ.
ولسوالۍ سقوط نه وکړي او د ولسوالۍ دني نقطې چې د عقب نشینۍ په مخابره دي چې افغان امنیتي ځواکونو ته باید پدې کې تلفات ونه وړي. دوی عقب نشینۍ کړې و د ځینو ساحو څخه.
ځواک زیاته کړه چې په نوزاد کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان دي. تر لنډې دمې وروسته د سیمې نړۍ خبرونه مه هېروي. بیا هم خراغلی ټاکل شوی دی چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې له دې څارنې سره موافقه کړې ده. د رويټرز خبري اژانس د راپور له مخې د کانګرس یو شمېر غړیو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له مشر یو کیو امانو څخه غوښتي دي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه دوی ته توضیحات ورکړي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادو د جولای په 14 تهران سره یو اټومي تړون لاسلیک کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د بندیزونو زیاتېدل غندلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنگتن له لوري د لګول شویو بندیزونو زیاتېدل هم د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او هم په نړۍ کې د ستونزو د هواري مخه نیسي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل ښایي هیواد د واشنگتن دې پریکړې ته متقابل ځواب ورکړي. متحده ایالاتونو دوی ورځې مخکې پر روسیې لګېدلي بندیزونه زیات کړل. امریکا، متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي چې روسیې د یوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړي او د یوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د سوتنو مشکوکو سخت دریزو یهودیانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون جمعه یو فلسطینی ماشوم ووژل شو. د بانکیمون دفتر د حمله وروسته تر دې تروریستي کار بللی او د اسرایلی حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور هم واچول. راپورونه وایي یو اتلس میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویدو سوځېدلی او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ دا حمله وحشیانه بللې ده. د اسرایل صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډلې جبهة النصرة د هغو ملیشو د یوې ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالات یې روزي. د دې ډلې په خبر پاڼه کې چې پرون پر انټرنیټ خبره شوه پر واشنگتن تور لګېدلې چې د منځلاري اپوزیسیون غړي د خپلې استخباراتي ادارې سی آی ای په پروګرامونو کې د روزنې لپاره استخداموي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی تیره اونۍ ویلي وو النصرة جبهې په حلب کې یو شمېر ملیشه قومندان نادم الحسن او د هغه څو ملګري نیولي دي. و د امریکا دفاع وزارت د سوریې نوی ځواک پروګرام لپاره دروزل شوی او ملیشو د نیولو خبر رد کړی دی. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې دا ادعا چې د مسترال جنگي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره موسکو ته د توان ورکولو موافقه کړي رد کړي. د روسیې د ولسمشر یو نږدې همکار پرون ویل چې پاریس او موسکو موافقه کړي چې فرانسه به د روسیې حکومت ته توان ورکوي. خو د فرانسې ولسمشر تیره ورځ خبرې لرلو ته وویل چې په دې اړه لا خبرې روانې دي او په نږدې ورځو کې به پریکړه وشي. فرانسې تیر کال د کریمیا د الحاق او په یوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله روسیې ته د دوو جنگي مسترال بیړیو د ورکولو معامله وځنډوله. د دې جنگي بیړیو د خرڅولو قرارداد چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري په 2019 میلادي کال کې شوی وو. دا د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومنه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري.
ما یک شورای جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر
د حقانی شبکه مشر جلال الدین حقانی ر یو شمیر پاکستانی سرچینو په وینا مړ شوی خو طالبان بل سوی وړاندې به په خبرونه کې واوري. بل لورته مو د طالبانو د کوټې د شورا د یو مسول په وینا د طالبانو د نوی شورا له جوړېدو خبرو.
ما یک شورای جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر جدید امارت اسلامی افغانستان تعیین خواهد شد.
د مولا محمد عمر د مړینې د خبر له تایید را وروسته د سولې د خبرو پاړه د سیاسي چارو لوی بچیړون کې سره شخیدلی یو.
د سولې د پاړه چې کوم پرمختګونه سی و هغه د معلومی رسیدې یو څه وخت پاړه درېدلې بوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم خوانی لوبغاړی رئیس احمد زای کرکټ بورډ ته د 2014 کال نړیوال جام لپاره یو وړاندیز لري.
موږ سره د افغانستان په لوبغاړو کې د څه لوبغاړي شته چې موږ اوس نه دوی ته د اول فستاس به صرف او صرف د سلوریزو لپاره ځان تیار کړي. موږ ته خوږی به دا وي چې دوی هغه پریکټس هغه تمرینات به ټول د سلوریزو لپاره وي.
په روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
د اډوکو نرمښت د یو عامه ناروغي ده چې په دغه کې اډوکې نرمښت پیدا کوي.
د ساجر ډو پروانه خبرونه کې مو مخکې په خبرونو کې دا خبر درلو چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی وفات شوه دی. البته طالبان دا خبر ردوي. موضوع اسد الله لودین تعقیب کړی دی چې د کابل استډیو سره دی. لودین صاحب ستاسو معلومات سری.
د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته اوس د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زده او نقیز څرګندونه کیږي. د پاکستان د استخباراتو یو موثق سرچینې په شمالي وزیرستان کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې نوموړی له اوږدې ناروغۍ وروسته یو نیم کال مخکې وفات شوی دی. او دا محل د طالبانو د حقانی شبکې مشري سراج الدین حقانی لکه څنګه چې مخکړه ټاکل شوی کوي. خو په ورته وخت کې د سراج الدین حقانی او هم د حقانی کورنۍ ته نږدې وي سرچینې رسنوي ته ویلي چې ښاغلی حقانی جلال الدین حقانی لاجوندای دی، خو د پدې ورسره کې ناروغ او لوګدې ناروغي وروسته اوس جوړ شوی دی او کومه روغتیاي ستونزه نه لري. د پاکستان تریبیون رسپانې هم تیر ورځ وویل چې جلال الدین حقانی مل شوی او په خوست کې خاور تسپارل شوی دی. خو د همدې زده نقص سرګندونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویل دي چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ناروغ او چې اوس له ناروغۍ څخه روغ شوی دی، کومه روغتیایي ستونزه نه لري او د دې مړ کېدو په اړه یې اوازې ټوله به اساس بللې دي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه له دې وړاندې هم څو ځله خبره شوې، خو د شبکې تر اوسه په رسمي توګه نه دی تایید کړي. بعد ویم چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی په 2001 میلادي کال کې خپل واک یادې شبکې پوزي واک خپل زوی سراج الدین حقانی ته وسپاره چې امریکا د سراج الدین حقانی په لاټه کې ده او د په سر $10 میلیون انعام هم ایښی دی. حقانی شبکه په افغانستان کې هم فعال ده او وخت نه وخت چې په کابل او ولایتونو کې کومې ډلهیزې او یا هم انتحاري حملې کیږي، نو د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر ډیره د حملو پړه په حقانی شبکې اچوي. د دې د مړینې د خبر په اړه زه د نقص څرګندونې په داسې حال کې چې څورز وړاندې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر هم لومړی افغان چارواکو ورکاو بیا هم طالبانو په رسمي توګه تایید ک. خو یو خبر چې اوس تازه تازه کېږي هغه د چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د دوی د نوي مشر د ټاکلو په اړه اختلافات جوړتي. د کوټي شورا ځینې غړو تیر شپه او تیر ورځ ازادي راډیو ته په پرله پسې ټلیفونونو کې ویل چې مولا اختر محمد منصور چې اوس د امیر المؤمنین په توګه ټاکل شوی طالبانو ته دوی ته د منلو وړ نه ده، او د کوټي شورا یو غړي ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د پاکستان د استخباراتو پریکړه ده او د پاکستان د استخباراتو په اشاره مولا اختر محمد منصور ټاکل شوی او دوی ته د منلو نه ده.
لودین صاحب مننه. همدغه مسله چې تاسو د خپل خبرو په اخر کې اشاره ورته وکړه د مولا محمد اختر منصور مسله ته، په دې اړه به د طالبانو د رژیم د هرات او بلخ ولی مولا عبدالمنان نیازی څرګندونه راوخلو. عبدالمنان نیازی ویلې دي طالبان اوس د وینوي شورا په جوړېدو فکر کوي او له هغه وروسته به دوی نوې مشر وټاکي. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغان طالبانو د ډلې یو چارواکی وایي د دې ډلې نوې شورا په داسې حال کې جوړیږي چې پکښې به د طالبانو نوې مشر هم وټاکل سي. مولا عبدالمنان نیازی چې خپل ځان د افغانستان د اسلامي امارت شورا ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ټاکل شوی ده یو نوې شورا جوړه سي. په دې شورا کې د اسلامي امارت ټول اوسنی او پخوانی غړي برخه لري او هغه غړي چې اړختسي وي موږ غواړو هغوی هم له موږ سره په دې کار کې یو نظر ولري. له اختر محمد منصور سره هم اړیکې نیسو. مولا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې د بلخ او هرات د والی په توګه دنده ترسره کړې ده وایي په نوې شورا کې به نه یوازې د دې ډلې د مشرتابه په اړه بلکې د نوې منشور د تشکیل او نوې اصولنامې په اړه هم پریکړه وسی. دا په داسې حال کې ده چې د دې ډلې د ویاند ذبیح الله مجاهد لخوا په خپره سوې یوه اعلامیه کې د طالبانو د مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور د ټاکل کېدو خبره تایید شوې وه. په دې اعلامیه کې راغلي چې سراج الدین حقانی او مولوي هیبت الله د مولا اختر محمد منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دي. مولا عبدالمنان په دې اړه وایي مولا منصور د دوو درو کسانو لخوا ټاکل شوی دی. د شورا اکثریت غړو د مولا منصور ټاکل کېدل رد کړي او هغه شورا چې زه یې په استازیتوب له تاسو سره خبرې کوم د همدې لپاره جوړه شوې ده چې دغو دوستانو ته هم موږ قناعت ورکړو چې کښینی او ټولې چارې د اسلامي امارت راتلونکی د شورا تشکیل یې او د امیر ټاکنه یې د اسلامي شورا لخوا په اسلامي اصولو وکړي. مولا عبدالمنان نیازی همداراز ویل د طالبانو نوې شورا به په دې اړه هم پریکړه کوي چې آیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې باید ادامه وکړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي د طالبانو د ډلې ټول لوړپوړي غړي په دې باور دي چې له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. مولا محمد حسن رحمانی چې د طالبانو د مشر په توګه د مولا منصور د ټاکل کېدو مخالفت کوي دا مسأله په داسې حال کې یادوي چې ټاکل شوی و د طالبانو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن پیل سي. خو دا مذاکرات په داسې حال کې وځندېدل چې د دې ډلې د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو.
ټاکل شوی و چې له طالبانو سره افغان حکومت د جمعې په ورځ مذاکرات وکړي او دا مذاکرات وځندېدل. په دې اړه د سیاسي چارو له څېړونکو سره تر وی خبرتیا وروسته مرکه اوریدل شي.
زایات به اندازې زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه ټول
رسټل وزرو کیزیستمنه کله کله وای چې وزرو پندوسمنه روسه دنیا ډیپلوماسي وبته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
د راپورونو لمخې چین غوښتل د سولې د دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وشي، خو پاکستان غوښتل مذاکرات په پاکستان کې وشي. پاکستان په داسې حالت کې څه کولای شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې راولي؟ البته ویل کېږي چې د طالبانو ترمنځ د مشر د ټاکلو پر سر اختلافات شته. په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله عظیمی سره ملالی بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلی چې له دې وروسته چې د ملا عمر مړینه تایید شوه، دا واقعیت به د سولې په بهیر څومره اغیز ولري؟
د سولې لپاره چې کوم پرمختګونه سوي وو هغه داسې معلومیږي چې د یو څه وخت لپاره به درېدلی به وي، او د دې یو علت دا نه دی چې یوازې د ملا عمر مړینه رامنځته شوله. د دې هم باید وکتل شي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ولې افشا شو. ځینې خلک وایي چې دا د هغه کسانو په واسطه افشا شوی دی چې تر څو سوله خوښي، او بعضې بیا داسې نظر لري چې یا دا د هغه خلکو په واسطه دا خبر خور شوی دی کوم چې سوله ردوي. هغه کسان چې سوله غواړي که د ملا عمر د مړینې خبره دوی نه وای افشا کړې، نو منصور کراتللی سولې ته کوم چې د پاکستان په خوله باندې داسې راپورونه ستا هغه کسانو سره شپه خوښ ماته ماسون نیولي. هغوی وایي چې اختر محمد منصور رښتیا هم د سولې طرفدار دی، نو که چیرې د ملا عمر مړینه نه وای تایید شوې او یا دا خبره په اوس کې نه وای راپورته شوې، نو منصور د معاون په صفت راتلی. ډېر خلک د دې دغه کېدل چې د دغه څخه بغاوت وکړي چې ته خو مشر نه یې، ته معاون یې، مګر اوس چې دی په علني شکل باندې د ملا عمر ځای ناستی کیږي او بیا دی یو څه وخت وروسته سولې ته راځي، دا ډېر زیات تاثیر درلودلی شي په جنگ په طالبانو کې چې مثلا په افغانستان کې جنګیږي. په هغه کې هم پزهان یې ورمخشوش کړل ول چې ملا عمر نور نه سمول خو د ملا عمر په نامه جنګیدل. نو که په داسې حالت کې اختر محمد منصور سولې ته راځي، دا د لپاره لا اسانه کیږي چې ملا عمر نسته. مګر اساسي خبره بیا دلته دا راځي چې څونه خلک به د اختر محمد منصور سره یو ځای شي او د په وړاندې له مخالفتونو په کوټه شورا کې ډیر زیات سوي دي.
لکه تاسو چې هم یاد کړه او ویل کېږي د طالبانو په صفونو کې بي اتفاقي رامنځته شوی دا ملا قیوم ذاکر د کوټه شورا ملا حبیب الله او طیب آغا د ملا اختر محمد منصور لخوا د طالبانو له مشرۍ سره مخالفت لري. د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري؟
دا حتماً منفي تاثیر درلودلی شي. یو ډله چې غواړي سوله وکړي، بل ډله د دې په وړاندې مخالفت کوي او هغه به خپل جنگ ته ادامه ورکړي. مګر د دوی د جنگ د ادامو لپاره بیا دلته ځینې محدودیتونه شته او توی بغات او قیوم ذاکر ته او داسې د دوی په ډول نور هغه خلک چې غواړي چې جنگ ادامه وکړي هغه راځي چې یو خو دوی هلته کچیرې رښتیا هم پاکستان رښتینی اوسېږي، دوی به هلته ځای ونه لري، پیسې او مالي امکانات او د دوی لپاره هغه نور محدودیتونه چې شاید پاکستان پر دوی وضع کړي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وسي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په دې هیواد کې وسي. یوې خواته دا د چین سره ستونزه او بلې خواته د طالبانو مخالفتونه. پاکستان په داسې حال کې څه کولای شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې وساتي؟
چین حتی چین طالبانو ته ویزې مورکړې وي، طالبانو مشرانو ته شته په چین کې اشتراک وکړي او افغان دولت هم همدا شی غوښتي چې د مذاکرات باید په چین کې وشي. مګر پاکستان د دې شی کلک مخالفت وکړي او حتی ورته ویل چې زه بیخي دا خبرې نه طالبان نه درستوم مذاکرات ته، که تاسو په دې باندې اصرار کوئ چې باید په چین کې وشي. د پاکستان بیره په دې کې څه ده؟ د پاکستان بیره دا ده هغه وایي چې دوم قطر دفتر جوړ نشي. قطر دفتر کې څه وسول؟ هغه چې جوړ شو دوی کنټرول له لاسه ورکړي. دوی په مذاکراتو کې خپل کم نظریات چې و یا کم غوښتنې چې وي هغه دوی نشوای مطرح کولای مستقیما. نو دوی نه غواړي چې دغه مذاکرات د دوی د خاورې څخه د باندې وشي.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکو حکمت الله عظیمی وویل د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته اوس به تر تایید وروسته به اوس د یو وخت لپاره د سولې خبرې وزنډې شي. د کابل د نن ورځ ورځپاڼه هم د ملا محمد عمر د مرګ خبر موضوع څېړلې ده. د ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې اغیزو او د دل مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملا عمر د مرګ په اړه طالبانو ته د فکر ضرورت دی. په سر مقاله کې راغلي چې ملا عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی او تر اوسه د هغه په نوم خبرې شوې ټولې اعلامیې یو ډرامه و چې حقیقت باید معلوم شي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا هم مهمه پوښتنه ده چې ولې پاکستان په داسې وخت کې د طالبانو د مشر د مړینې خبر خپور کړ چې د سولې خبرې یو څه پرمخ تللې وې. د ورځپاڼې په باور طالبان باید د خپل مشر د مړینې درس واخلي او د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران تر ټولو وړاندې د ملا عمر د مړینې په اړه خبر وو، خو رسنیو ته د دې خبر پر لیک کېدو مخالفت درلود. سرمقاله کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو باید دا وضاحت خلکو ته ورکړی وو چې ملا عمر څه وخت، څنګه او چیرته ومړ. انصار ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو جنګیالي ملا اختر محمد منصور د خپل مشر قاتل بولي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو ترمنځ د دوی د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په اړه اختلافات شته او ځینې کړي له دې سره موافق نه دي چې دای د طالبانو رهبری وکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په دې برخه کې د پاکستان استخبارات هم رغنده رول لري او له همدې عمله یې له افغان حکومت سره د طالبانو دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ وشي لغو کړي. له ملا عمر پرته طالبان بې روح جسد دی. دا بیا د چراغ نه دولتي ورسپانې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور به ونه شي کړای چې د طالبانو د رهبرۍ چارې سمې سمبالې کړي. او سرمقاله لیکونکي ویلي په خوانیو تجربو خودلې چې د مخالفینو د قمندانانو مړینې د دوی پر روحیه ناوړه اغیزه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپد ول شپښنوي د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبري شو. په همدې سپو بیا د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا رادیو اوریدل شي. افغان صنعتکاران شکایت کوي چې ستونزو ته سمه پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې خنډونه زیات شوي دي. دوی وایي وسم ډیر هغه مواد چې د هیواد دننه تولیدي شي له بهر راوړیدي شي او د کار د دوی تولیدات کم کړي دي. له دې سره آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره به تر شپږو میاشتو ملي پالیسي جوړ کړي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
په داس حال کې چې د ملي وحدت حکومت اقتصادي ستونزو ته د حل لار موندنې ژمنې کړې دي، د هیواد یو شمېر صنعتکاران وایي د وخت په تیریدو سره یې کارونه کمزوري شوي دي. دوی وایي د حکومت ژمنو یې یوازې هیلې را ژوندۍ کړې خو په عمل کې څه نه دي شوي. په ننګرهار کې د تیلو او صابون جوړونې فابریکې مسؤول محمد قاسم یوسفی ازادي راډیو ته وویل له پخوا امنیتي ستونزې ډېرې شوې او د برېښنا، ځمکو او په ځینو نورو برخو کې د ستونزو کمېدو ته کار نه دی شوی.
تنها توقع امید زیات ورکول کېږي دولت لخوانه دغه توقف زمونږ زیاته شوې ده، خو عملا تر اوسه پورې په دې کموالې کې څه تاثیر نه دی راغلی چې دغه ستونزې حل شي. او یوازې توقع پیدا شوې ده چې کله کله د دولت او خپله رئیس جمهور په شمول باندې دا وعده ورکوي چې دغه ستونزې حلو.
افغانستان کلی ویخه اوس هم د ضرورت وړ ډېر مواد له ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو واردوي. له بلې خوا توانېدلی چې د ټولو ستونزو سره د خوراک بېلابېل مواد، پلاستیکي سامان آلات، غیر الکولي مشروبات او په لسګونو نور مواد د هیواد دننه تولید کړي. په همدې حال کې ځینې افغان صنعتکاران شکایت کوي چې لا هم د بهر ډېر هغه مواد رواردېږي چې دوی په افغانستان کې تولیدوي. د کوثر پایپ مسؤول محمد یعقوب وایي په یوه ورځ کې تر دېرشو ټنو پایپونه تولیدولی شي، خو دا چې د داخلي دغو خرڅلاو کم دی دوی په کاري بد اغېزه کړې ده.
شل کاله کېږي چې پاکستان کې مالته کار کوي، په دې وخت کې ډېر سرمایه ګذاري کوي، هلته مناسب شهرت لرو، ډېر زیات مارکیټ هم لرو. دا یو کال کېږي چې خپل مشینري دلته شفت کړی ده او فلن موږ د سلوی دیش ساتو کې 15 ټن ایله پروډکشن او کته خاطر چوس مارکیټ نشته مارکیټ د زیب د پروشات زموږ کم دی
د په داسال کې د چې د ایسای په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو د ستونزې تاییدوي او وایي چې په تیر کې د حل کولو لپاره سمه پاملرنه نه ده شوې د دغې ادارې نوی رئیس قربان حق جو د چهارشنبې پورس په یو خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې د صنعتکارانو ستونزې ځانګړې شي یوه ملي پالیسي جوړوي او پرې بنګ دي چې په هیواد کې کومه پنګونه ناکامه شي
پولای کومکی مردم ما را تنبل
ساخته د مرستو پیسو زمو خلک تنبل کړي دي موږ عادت کړي چې پیسې ولګو او غټ غټ خبري وکړو خو دا مهره ده چې صنعت ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې موږ باید د دې ستونزې د حل اقدام وکړو دا چې تر هغه آرام نه کینو چې د صنعتکارانو یوې وستون ځهل نه کړو او یاده چې د ډاډ جواب تر لاسه نه کړو
جواب قناعت بخش ازشان نگیریم
هغه وایي چې د مالیه فساد امنیت برښنا او زیربنایي کارونو په برخه کې تر ټولو ډیر شکایتونه دي چې دوی به پرې کار وکړي لوي خو د صنعتکارانو شکایتونه او لبلې خو د ژمنو لپاره ژمنې داسې محل کیږي چې ویل کیږي د تیرو شپږو میاشتو رئیس په هیواد کې د پنګونې کچه 10% کم شوې ده افغان کارپوان وایي حکومت باید په هیواد کې د کارموندنې اقتصادي پرمختګ او بسیا کې د لپاره د صنعتکارانو ستونزې کمې ونه نیسي او په کار د چوس محل هغه ته ډیر پام وکړي
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ راتلونکو شلو ورونو نړیوالو سیالیو ته د پروګرامونو په جوړولو لاس پورې کړی دی د دې بورډ مسؤلانو په کابل کې خبریالانو ته وویل د کرکټ شلو ورزې نړیوالې سیالۍ د راتلونکو میلادي کال په لومړیو کې په هند کې پیل شي د دې بورډ مسؤلانو هیله وښوده چې افغان کرکټ ټیم به په دې سیالیو کې لا بریاوې خپلې کړي د کرکټ ماهرین وایي افغان کرکټ بورډ باید د دې سیالیو لپاره ځانګړي لوبغاړي انتخاب کړي څو ځانګړي تمرینات ترسره کړي له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې باور لري د هیواد کرکټ ټیم به د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې لا بریاوې خپلې کړي د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی وویل
الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ اوس په یو داسې سټیج کې قرار لري چې موږ له هیڅ څخه ځان کم نه ګڼو ستونزه کومې وي هغه په ګوتو سوي دي هغه ته به یو داخلي کمیټې کینی به ګوري او له هغه څخه وروسته به موږ ورته د لارې د حل پیدا کوو او انشاءالله دا وعده در کوم چې په نړیوال شلوریزه جام کې به د افغانستان ملي لوبډله به په یو نوي رنګ او له دې څخه به هم پیاوړي وي
دوبوبل د افغانستان کرکټ ټیم اوس مهال د اف ټی پی یا د کرکټ د راتلونکو شلوریزو سیالیو په پروګرام کې نه هم مقام خپل کړی دی په خو په دې پروګرام کې لس ټیمونه شامل وو خو د هیواد د کرکټ ټیم په روانه میاشت کې د یو لړ بریاو وروسته وتوانید چې د دې ټورنمنت دایمي غړی شي د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې پر راتلونکو دوه درې میاشتو کې به د هیواد د کرکټ ټیم له زیمبابوې د کرکټ له ټیم سره د یو تړون لمخې 15 یو ورځنی او 2 شلوریزي سیالۍ وکړي د کرکټ بورډ اجرایی رئیس وویل چې د سریلانکا پاکستان هندستان او انګلستان د کرکټ له بورډونو سره خبرې پیل کړې چې پر راتلونکو کې د هغوی د کرکټ له ټیمونو سره هم یو لړ سیالۍ ترسره کړي د کرکټ متخصصین سره له دې چې د افغانستان د کرکټ ټیم بریا وستای خو تاکید کوي چې کرکټ بورډ باید په 2014 میلادي کال کې د شلوریزو نړیوالو سیالیو لپاره په ټیم کې داسې لوبغاړي ځای پر ځای کړي چې په شلوریزو سیالیو کې د لوبیدلو ځانګړی مهارت ولري د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان رئیس خان احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غوراوی کمیټې هغه د ماده غوښتنې د سیو لوبډله ورته تیار کی چې هغه صرف او صرف د شلوریزو کرکټ لپاره ورته تیار وي کار ورته په کار د شي هغه لوبغاړي ورته مشخص کی پلان ورته ورکړی شي چې 2014 جام جهانی لپاره مکمل دی هغه هغه پریکټس او تمرینات ټول د شلوریزو لپاره ترګي خو د ما په فکر سره موږ سره د افغانستان په لوبغاړو کې د لوبغاړي شته مکه اوس نه دوی ته د اول سوچتاس به صرف او صرف د شلوریزو لپاره ځان تیار کی هغه ته خوبي به دا وي چې د هغه پریکټس او تمرینات د ټول د شلوریزو لپاره
د افغانستان د کرکټ ټیم 13 میاشت د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې چې په سکاټلند کې تر سره شوې سلور سیالۍ ګټلې او دوی بایللې دي کارپوهان وای افغانان د هیواد له کرکټ ټیم څخه د بریا او ډېرې تمې لري
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والله
قابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورن سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
ترشن آسمان لندی پروگرام که نن ده طالبان و ترمنز ده اختلافات و مسئله چیرو لس بجه و دیرش دقیقه شوی لند خبرونه لسفی و لستن اگزیست خور
سپینه مانی په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر مړینه تاییدوي وایي د هغه وفات د خوندي او باثبات افغانستان لپاره نوره هم لاره هواروي امریکا همداراز له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره سمې سولې ته د رسېدو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني د غوښتنې هرکلی وکړي د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زید او نقیز رپورټونه خپاره شوي د پاکستان یو استخباراتي سرچینې د حقانی مړینه تایید کړي خو د طالبانو ویاند دا خبر په کلکه ردوي چروکی وی وسله ول طالبانو په کندوز ولایت کې د قلیزال او اقتی پیوی ترمنځ یو لوی پل نړول او د قلیزال 50% خوره هم له دوه ورځو راهیسې په خپل کنټرول کې راوستي چې غنی کورنۍ کډو کولو ته اړیستی دي تمدل چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د بندیزونو زیاتېدل غندلې دي او د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنو مشکوکو سختدریزو یهودیانو حمله وغندله
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شول هغه کورونه زیاتره د باجوړ مومند او سوات څخه د راغلیو کډوالو وو د افغانستان سفارت دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلي ول چې په اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په دولتي ځمکو کې کورونه جوړ کړي دي او هغه یې غصب کړي دي په دې اړه زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي دي او دا راپور یې چمتو کړی
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غره پورنه پکله کړه دوی چې وایي د اسلام آباد په افغان بستنې سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکه غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه لدی خاره په زور استل کیږي دوی دا سرګندونه تر هغه وروسته کوي چې جمعې پرس په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د خاروالې د چارواکو په موجودیت کې د خار په ایولس نیمه سیمه کې د افغان بستی په نامه یو سیمه کې عملیات وکړل سلګونه آباد کورونه ونړول او لسګونه زره خلک کې بے کوره کل چې ډېرې پښتانه دي پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشتول چې په خوارۍ سي دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه پکې کورونه آباد کړي وو رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپور ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومن لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا ساحه چې دا افغان بستی په نوم باندې دی ولې د افغانان نو سیږي اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک نو تر هغه لږ مې شي دي ځانونه د پاره کوم د ټولو په ژوند کې چې بلې کې یو لږ 15 سپور په شان کې افغانان هم شاید موجود دي او په دې اړه به څنګه د یونیسیار یو ټیم درې ورځې وړاندې د ساحې ته لیږلې او موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته مې ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ځای درکولی شو او په خوښه کې چې نورو ساحو کې زموږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګي په دې سیمه کې مشت افغان کډوال په بیلابیل جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي پولیسو تېره ورځ د اکثرو پاکستاني کډوالو کورونه وران کړي دي. مخکې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د افغان مهاجرو کورونه یې وران کړي دي. بل لور ته په چک جمهوریت کې پولیسو د غیر قانوني کډوالو مخه نیولې چې په دوی کې یو شمېر افغانان دي. د چک جمهوریت پولیسو د هغو کسانو د نیولو لپاره چې په غیر قانوني ډول جرمني ته تلل وشکي بهاونکی ګاز هم کارولی دی. دا کسان چې پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې ونیول شول د غیر قانوني کډوالو د ساتنې یو کم ته انتقال شوی دی. د چک جمهوریت پولیس وایي چې دا کسان د افغانستان، پاکستان، عراق او سوریه اتباع دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د چک جمهوریت پولیسو پرون ویل چې لشتلجه سلو تنو چې په غیر قانوني ډول جرمني ته پلار کې نیول شوی وو د غیر قانوني کډوالو لکم په ډلېزې تېشته هڅه کوله، خو د ځنګړو پولیسو له خوای مخنیوي وشو. دا کسان د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق وګړي دي او له چک جمهوریت د استل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځنګړي کمپ کې ساتل کیږي. د چک جمهوریت د پولیسو ویاندې کترینا رندلوا وویل چې د کسانو د تیښتې لپاره د کمپ ځینې برخې هم تخریب کړي دي. د زیاته کړه چې پولیس د دې کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره مجبور شول چې له وشکې بهونکي ګازه کار واخلي او د شمیر کسانو لاسونه ور وتړي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د دې هیواد په پرزن ښار کې یو موټر ونیو چې لښته لږه شپږه یا غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو او غوښتل یې چې جرمني ته ولاړ سي. د پرزن ښار د پولیسو ویاند ایوانا ارنکو پرون خبرې اعلان ته وویل چې دغه موټر چلوونکی هم نیول شوی چې د هنګري اوسیدونکی دی. دا وایي
Zjišťujeme jejich totožnost a státní příslušnost. Zřejmě se jedná.
Muž bude do kasánu do hujat para nuri cerani kau a muž fikr kau či dojde Afganistán, Pakistán a Surie vagridi. Irinko Azia tak lači pod jechal kuki dervišta na šedia u mašumandi. Nivol se vykasám batul hra hivata či doj awal varagli a obiala hra zaja, da je šingan hivadu nota por pula uštivu a stavol kiže. Da arupai tihadie da mohajrat da kanun prasas har vagrai. Pa hra hivat ki či awal varagalavi da panagoštolo haklari. ورځ مخکې د اتریش پولیسو 201 تنه مسافر چې له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان وو ونیول. اسوسییټډ پرس د اتریش د ورسپانی په حواله وویل چې په دغه نیول شوو کسانو کې هم زیات د افغانستان او سوریه خلک وو. د اتریش د پولیسو ویاندې اسوسییټډ پرس ته ویلي وو چې هغو کسانو ته چې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي په غیر قانوني توګه د اتریش خاورې ته د ورننوتو په جرم د وتلو امر وشي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
اوس هم ونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ ته مخه کوي. دا پروګرام ناجیه صافی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم دوستانو، ز ناجیه صفای خپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر په اړه غږیږو. روختیا کارپوهان وایي چې ډیر کسان د ویتامین ډي په کمښت تخته دي چې لامل یې د هغو کسانو شمیره زیاته شوی چې هډوکي نرم شوی یا د هډوکو په دردونو وخته دي. روختیا کارپوهان هن ویلی چې په خلکو کې د ویتامین ډي د کمښت لمړنۍ نښې نخانی د دادی چې د بندونو او هډوکو درد پیدا کیږي او ځنې اندامونه پړسیږي. د همدې ناروغۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د وسره سره په استډیو کې د وزیر اکبر خان روختون د هډوکو د سانګې ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل را سره دی چې مکتبه په دې اړه معلومات راکړي. خو لمړی له هر څه ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه. زه هم په خپل لوبه سره د ازادي رادیو محترم او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم او د اوستيوپوروز مسله یا ځینې خلک د هډوکو رستیدل یا پستیدل وایي در په مورد کې به معلومات ورکړم.
بله ډیره زیاته مننه دوستانو، تاسو که کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب نه نو کولای شئ چې استودیو ته ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب وتخیل نه خپل پوښتنه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب وتخیل به د خبرونې په سر کې د هډوکو نرمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي.
ډیر ښه. د هډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستيپوروزس دا یو عامه ناروغی ده چې په دغه کې هډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالی د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د هډوکو پروتینی مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په هډوکو کې کلسیم هم کمیږي، نو له وجه نه هډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالی منځته راځي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري د خبرونه نن ورځ لپاره ځانګړي شوی د بندونو هډوکو درد د هډوکو ماتیدل یا کسر چې ډیری خلک ورسره مخ دي. په دې خبرونه کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سنگ ټرینر ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل له موږ سره په سټوډیو کې د یو تاسو ته معلومات ورکړي. په دې اړه د انسان په وجود کې د ویټامینونو په ځانګړي ډول د ویټامین ډي کمښت څومره د هډوکو دردونه ته زمينه برابروي؟
ډیر ښه. اصلا د ویټامین ډي چې دی په وجود کې کپ کافی اندازه سره موجود وي د غید وجنه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدواری په وخت کې په وجود کې کافی اندازه سره کلسیم ولري نو د پلاسنتا یا پریوان د خانه ماشوم ته ویتامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستيپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغي سره دوی نه مواجه کیږي، خو وروسته بیا پیدا کیږي دغه ناروغي. اړیکه نیسو که دوام
بله اړیکه بنیسو زابل ولایت نه نذیر احمد مهرباني وکي. السلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورای مهرباني وکي د دوی اړیکه پرې د ډاکټر صاحب بل اوریدونکو په اړیکه کې دی. السلام علیکم.
دلاور خان د کوم ساتنه خبرې
کوي؟ ښه دلاور خان، مهرباني که کوم پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه.
ما پښتون زار پروس کړی نو سم د څور باندې ما په کماته شه د بندي وزیر اکبر خان کې عملیات کړه. نو اوس سره بند پولې باندې د بجلی کې چې ما دا ورته وای دا اوس خورې نه د دې بل پخې غولې دې نرمش نه لري او چې نه وګورئ د مقال کوم بیا داس کې دوه ورځې درې ورځې او پر څو بر سره پیدا کړي.
دلاور خان رور د کوی صافی څخه تقریبا کال در مخه د ویلې چې خپم ماته شو په اکثرا ګومان کیږي چې د ساق یعنی د زنګانن لاندې او بجلک ترمنځ د قسمت اډوکه به مات شو چې د ویلې چې خان هم پکې تیر شوی و. کله کله د عمومي لوی هډوکه چې ماتیږي دغه د ارجاع لپاره موږ د څو میتدونو نه کار اخلو، یا د بیرون نسخان تیرو چې اکسترنل فیکسیشن ورته وایي، یا کله کله په پلاستر سره تثبیت کوو، او په ځینو حالاتو کې د داخل چې انټرنل فیکسیشن ورته وایي. طریقې هغه هم مختلفه دي، یا پلیټ کدو یا سیخان تیرو یا نیل، په هر صورت په غی خبرې نه کوو. خو د ورور سوال ته به داس جواب ورکو، په هغه حالاتو کې چې موږ او غواړو چې اډوکې دوباره جوش وکړي، نو یو څومره د وخت تثبیت کول یا په ځای ساتنې ضرور ده چې دا په هر میتود چې وشو کیږي. یو تعداد مریضانو ته په جریان د تداوی او وروسته د تداوی کې موږ دا توصیه کوو چې دوی په فعاله صورت سره د خپل بندونه مفصلو ته حرکت ورکړي، حتی په ځینو حالاتو کې که طرف یې په پلاستر کې وي یا په نورو وجو فکس هم وي، نو موږ همیشه ترې خواهش دوي چې د عضلاتو ته سره دغې چې دوی نشي قاتولی حرکات باید ورکړي. دغه سبب د دې کې چې په آینده کې د دوی دپاره د مفصلونو یا بندونو شخوالی پیدا نشي. خو فکر کوم او یا بل دلیل هم دا کېدلی شي چې کېدلی شي دغه ماتېدلو ساحه یا خط کسری مستقیما په داخل د مفصل کې شامل وي، چې په هغه صورت کې هم بیا یو بله ناروغي ترې راځي چې موږ ورته اوستیارتریت وایو، یعنې د مفصل نور التهابات دي. په هر حال ورور جانه، ستانه موږ خواهش داده چې دوباره د یو ارتوپیدي متخصص سره په تماس کې شه، حرکات یې ډېر اجرا کوه او چې موږ ورته فیزیوتراپي وایو. هغه کسان چې په داخل د روغتونونو کې راځي موږ هغو ته مساج ورکوو، فیزیوتراپي ورکوو، خو بیرون چې کله خپل کور ته ځي نو هغوی مجبوره د خپل کور کې هم همدغه فیزیوتراپي وکړي. په هر حال فعلا مساج ورکوه، د طرف نه استفاده کوه او یو ځل د یو متخصص سره په تماس کې شه.
ډیره مننه. احمد خان له کندوز نه، السلام علیکم.
احمد یم له کندوز ولایت د ارچولو سوالی نستاس د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې کوم خواړه د دغه ویټامین سبب ګرځي، دا ویټامین په بدن کې زیاتېږي چې هغه خواړه سړی وخوري او دغه ویټامین ډي زیاتېږي.
ډېر ښه خبره.
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کړي. ډېره زیاته مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېر ښه ورور جانه، په مجموع کې ویتامین دی خواړه په دغه خوراکي عادي مواد کې چې موږ تاسو لرو په دغه کې هم شته، خو ډیر زیات دي په شیدو کې، مستو کې، د مایع غوښه، پروتینی مواد څه چې دي په در ټولو کې شته. یعنی ډیر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی وایي چې ماته دغه شیان اتمی وي یا د مایع غوښه دی وي او زما په وجود کې کمښت د ویتامین دی براشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویتامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ تاسو ځینې خويندې او میندې چې وي په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعاع سره نه مواجه کیږي، نو په دغه کې بدبختانه د ویتامین دی کمښت کله کله پیدا کیدی شي. ښه طریقې دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سحر د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیرته راوځي، اکثرا ډیرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټوي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او ماجیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډیر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینی تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویتامین دی ډیر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویتامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي. یو لامل د لمر نشتوالی ده. دوم، هغه کسان چې مزمن حالت کې ناروغي لري دوی یو تی دواګان اخلي، مثلا موږ ورته د کورتیکوستروید وایو، یا ځینې کسان دوامدار صورت سره هیپارین اخلي دواګان اخلي، یا یو دوا د موږ میتوتروکسات ورته وایي، یا ځینې کسان دي چې وي بدبختانه الکولستان دي شراب سکي دوامدار دوی د ایتایل اخلي تانول، په دو کې د ویتامین دی کمښت ډیر زیات لیدل کیږي. او زمنان هغه کسان چې لمر ته نه مواجه کیږي، یا ځینې کسان چې په خلا کې کوي، کنه د سپیس فضا ته چې دوی سفر کوي، نو که دوی چیرې تمریناتونه کوي او په خوړو کې ویتامین دی او کلسیم په کافي اندازه سره موجود نه وي، نو د دوی وجود بیا د کمښت سره مواجه کیږي.
مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
ما ډاکټر سره دا پښتنه ده ما اړیکې دغه نازک او غوښته مې نازک کړه چې غوښته مې نازک کړه زخمې چې دا څنګه جوړي
اجر مسخان وروره یو تعداد کسانو عام تور سره بنیې هم د سی ولادي شکل سره غوي په اصطلاح کم وزن وي ډنګر وي دغه تعریف د صحت په عام صورت سره د سکی وای نشټوالی د مرز او بهبودی کامله پوره بهبودی چې دا ناممکنه ده مونږ څومره جوړ هم وسی په وجود یو قسمت کې به یو چی وي یو دانه به وي یو بخار به وي پر صورت سره بیا ورسته کلو کې د علما د طب د صحت په بل شکل تعریف ک چې هغه بهبودی چې انسان ترې ناراضي وسی و ځینې کسانو شاید وزن کم وي خو خپل راضي دي ناروغ نه دي خو په ځینې حالاتو کې په یو تعداد کسانو کې چې د ماشوموالي په وخت کې ډیر دوامدار اسهالات تیر کړي وي یا د سوی تغذی مسله تیر کړي وي یا مخکمو ویل چې لمر شو اثر نه مواجه کشوي او زابل ولایت خو زمونږ تاسو اطراف د الته انشاءالله شو دی مستی درته پریمانه دي زه یقین لرم چې دغه ناروغي نه ته معافي که په می صورت سره څه خاص شکایت نه لري دا د وزن کموالی هیڅ عیب نه ده خو کچیر د ملا دردونه ولري یا د خپو بل خاصه د یو لاس خپي یا د یو ځای مشخص دردونه وي نو بیا کولی شي همغلته نږدې روغتونونو ته مراجعه وکړي زمونږ ډاکټر صاحبان شته دي په همغه ځای کې هم تاسو سره لازم مرستې کوي که عام طور سره نور چینی مه پریشانه کیږه زمونږ ډیر کسان دي چې ورونه او خویندې په کم وزن سره په ډنګروالي کلمه ور سره یو ځای خپل نورمال ټول عمر کالونه کړی شي کوم مشکل سره نه مواجه کیږي
عبد الله له کندهار نه السلام علیکم
السلام علیکم تاسو ته
وعلیکم السلام
مننه وعلیکم السلام عبد الله وروره اورو
کچيري هغه کسان چې مختلف شیدو مصطفى نور د کوم فرزجات او لاملو ویټامین دی په
که ډیر خوروجانه تنها په غوخو کې شیدو دي کنه دا موږ تاسو خصوصا قندار کې ډیر خیمیوي لري تاسو په میوي خوراکي مواد په ټولو کې هم ویتامین نشته هغه جمله زنه ویتامین دی او کلسیم په کافی اندازه سره خاصتا په میوه کې دي لدی چې موږ رادیو نه خبرې کو عام طور همیشه په ډیر خیر خوراکي مواد باندې فوکس نکو ځکه ځینې کسان چې وځه د اقتصادي جوړنی بیا هغه مایوس نشي په هر حال نورمال خوراکي مواد که موږ واخلو او خاصه ناروغي ورسره نه وي یا دوامدار موږ په اسهال په ناروغي دوچار نه یو یو تیر کسان عادت لري چې وغوی د زړه بدوالي عادت لري خاصتن یو تیر مندې په جریان د امیدواري کې هغه ته د زین ناروغي لواج نظر بدوالي کانګي پیدا کیږي کده سي عام ناروغي خصوصا په اطفالو کې یا په نورو کې نه وي بیا د تشویش وړ خبره نه ده موږ او تاسو خپل نورمال رژیم چې اخلو ان شاء الله چې عامدغه هم موږ ته کفایت کوي خو ورسره د لمر سره مواجه کېدل ډیر ضروری دي او هغه شان چې کلسیم او ویتامین دی ولري خاصتا شیدې او مستو هګۍ په دوه کې ډیر زیات دي کولی شي ترې استفاده وکوي ان شاء الله چې کومه ستونزه به درته نه وي
مننه ډاکټر صاحب هر کال په نړۍ کې ویل کیږي چې د هډوکو د ماتېدو لامل کبو یو نیم میلیون پیخې رامنځته کیږي سچل نظر په افغانستان کې د دې ناروغي پیخې څومره د اندېښنې وړ دي
اصلا په 1949 کال کې په 1949 کال کې سازمان صحی جهان یو احصایه ونیوله په ټول نړۍ کې غو تقریبا دا یو تناسب ونیو چې د ژوند په مختلفو مراحلو کې انسانانو کې خصوصا خزینه بخشه په هر دوو خزو کې یوې په یو نو سره د اوستیپوروزس یا د هډوکو ورستیدلو سره مواجه کیږي او دا تناسب په نارینه وو کې بیا په هر شپږ کسو کې یو نفر د اوستیپوروز سره مواجه کیدی شي په هر حال دغه د اډوکو رستیدل یا نرمیدل یا امغه انګلیسي اصطلاح چې موږ اوستیپوروز وایو دا یو عمومي حالت ده چې ټول وجود خاصتا په یو تعداد مهندو کې چې وي په مختلفو امراضو اخته یې هغه د 15 کلنۍ نه د مخه هم دا ناروغي راتلی شي ولې ډیر په زړو کسانو کې یو بل طریقې ده چې هغه په زړو کې په نارینه او ښځو کې پیدا کېدی شي په افغانستان کې متاسفانه دا واقعیت ډیر زیات لیدل کیږي ځینې کسان به تاسو لیدلی چې خپل نورمال قد د لاس اور کوي په ملا باندې کوب کیږي او وجود یې ډنګروالي ته ځي بیا خصوصا د لاس پوستکی کې وګوري نو د درزونه پکې پیدا کیږي یعنی خطونه پکې اضافه کیږي نو دغه اکثریت کسانی د اوستپوروزس یا د اډوکو رسیدو سره مواجه دي.
احمد الله له کابل نه ډیر منتظر هم پات شو مهرباني وکړئ. احمد الله وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
احمد احمد
شو کوم کوم خامد شجان مهرباني
مهرباني.
وعلیکم السلام.
دکتر چه مواشم ما که میشیدم میشین دوران دستور داد میکنه حتا یعنی سانجلی مجبور میشم که در خانه یک سر بگویم که دست ما بگیره بخیزم امی سوچم
بله علی
دو کن بنتان دیگه ما هم کی کم بودی بتم این سی سو شما چی میفرمایید و از این شاته که چه ما رو خدا جان دینا تشکر میکنم.
محترم چند سال عمر دارین بباشن؟
50 بالا سن دکتر.
50 بالا وظیفتون بباشن؟ درست است، درست است. خب بسیار بسیار خوب، از طریق رادیو برتن جواب میتیم. اورور احمد چاد کابل څخه ویلی د زنګنونو درد راته شته ده. متاسفانه په ځینو کسانو کې چې موږ انګلیسي کې اوستارتریت د مفاصل ورته وایو، اصلا د مفصل یا بند چې موږ تاسې وګورو که په انسانانو کې ده یا د ځینو حیواناتو د غوا او پسو د دو موږ لیدلی ده، دا بند سطحه نرمه ده، ښویې ده، د غزروف په وسیله سره پوښل شوې ده او په داخل د مفصل کې موږ ورته سینوویال مایو وایو چې چسپناکه او سپینې اوبه دي. هغه تقریبا د موبلایلو یا غوړېدونکو شیانو حیثیت لري. ښه پار صورت دا یو اصطلاح ده چې موږ وایو کنه هغه نور دلایل هم د ځان سره لري طبي لحاظ سره، خو عام طور ستاسو د پوهنې لپاره ما دا اصطلاح وکاروله. اصلا دغه بندونه چې کله یو په بل باندې حرکت کوي د اډوکي سطحه چې غزروف باندې پوښل شوې ده دا نسولیږي. خو په ځینو حالاتو کې موږ تاسو د ژوند په مختلفو مراحلو کې یو سړی د ترافیکي پیک سره مواجه کیږي، د بام نه لویږي، یا ځینې کسان د سپورت کوي یا تمرین کوي، مختلف تراوما په هر دلیل سره ضربه چپی راشي، کیدای شي دا سطح د مفصل لږ څه تخریش شي. نو په هغه کسانو کې چې سطح د مفصل لږ لږ تخریب کیږي دغه یو التهابي حالت عادتا عمر په پیشرفت سره هم دا مسله راځي. دغه کسانو بیا یو وجه دا ده چې کله چې دوی حرکت کوي په حرکاتو کې دردونه ورته وي، خو په استراحت سره د دو دردونه کمیږي. نو د دوی لپاره بیا موږ خاص تدابیر نیسو، خاص تمرینات ورته ورکو چې دوی یعنی به حرکت کوي نه، دوی باید یو متخصص ډاکټر د اورتوپیدی سره په تماس کې شي او یو ایکس ری اخیستل کیږي. په ځینو حالات کې کمن د سطح د غشا د سینوویال التهاب هم وي په ځینو کسانو کې، چې ځینو حالات کې مزمن التهابات وي، خاصتا په توبرکلوز او ځین نور امراض کې دا شی پیدا کیږي. خو د توبرکلوز کلمه مې یاد کړه، دا ورور نه پریشانه کیږي ان شاء الله چې دای به ونه لري. په هر حالت کې د مامورین اکثرا د میز تر شا کینی یا په چوکۍ باندې ناشتي خمه او قید چې ټولو ته دا پیغام ورکم چې هغه کسان چې د چوکۍ تر شا کینی، خصوصا د نوې ټکنالوژي چې کمپیوټر دا او سکرین د موږ تر مخوي، نو ښه طریقه دا ده چې هر ساعت وروسته حداقل 15 یا 10 دقیقې دوی په خپل شوبه یا دفتر کې وګرځي او نرم حرکت د اجرا کړي. په همداسې یو تیره کسانو کې چې د ملا دردونه پیدا کیږي، هغو ته توصیه کیږي چې هغوی حداقل ساعت وروسته وګرځي. په هر حال روزانه ډېر ورته تشویش مه کوه، نږدې ترین ډاکټر د اورتوپیدی سره په تماس کې شه، د سلیکس شانتي دوا هم درته درکړي او خاص تمرینونه په خاص حالات کې تغییر د وضعیت درته توصیه کیږي. که ډېر ضرورت وي بیا یو ایکس ری اخیستل کیږي، مطابق د هغې تصمیم نیول کیږي.
سلام دے پہر رکے دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر رکے دے مقام دے تگتن کے دے خارے تساتن کے دے خارے ندر خوب ندے آرام دے وطن بندے درتگوری دے ملگری تپنی مشکو کے وخیے درتگوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران ستوری دے ملگری خدای وطن ساتھوں کے دے دے خاورے ساتھوں کے دے دے خاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ تلے انتقام دے تگتن کے دے دے خاورے ساتھوں کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے پام دے